دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زنه او شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوونکو ز اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ویلامې کې په خپل مرستيال باندې نننای بریډ غندلې دی او ویلي دی چې ترهګر او د هغوی بهرنی ملاتړي د داسې جنایتونو په کولو سره سولې جمهوریت او د افغانستان راتلونکي نشي کمزور کولای. خاغلی غنی ټینګار کړی دی چې د ترهګرو په وړاندې بعد افغان فوجیانو جدي او پریکنده مبارزه دوام ولري. د ملي مصالحې د عالی شورا عبدالله هم بیا ویلي دی چې د جمهوری ریاست په لمړي مرچال چاودنه خي چې پټ او ښکارا دښمنان نه غواړي افغانستان سولې ته ورسیږي. نن د چهارشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جمهوری ریاست د لمړي مرچال امرالله صالح د موټرو په کاروان په چاودنه کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا لس ملکی وګړي وژل شوې دي او د ښاغلي صالح د امنیتي ساتونکو په ګډون 15 تنه ټپیان شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن هم ویلي دی چې په امرالله صالح باندې نننی برید اندېښمن کړی. په افغانستان کې اروپایي ټولنې دغه چاودنه په جمهوریت برید بللی دی او د هغو کسانو ویرونکي عمل یې بللی چې غواړي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ناټو ماموریت هم په ښاغلي امرالله صالح برید غندلی دی او هغه د سولې د دښمنانو کار بللی. پاکستان هم د برید غندلی. طالبان ویلي دي چې برید دوی نه ده کړی او بل کومې ډلې هم تر اوسه د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې حکومت د امنیتي تړون د طرحې عملي کول د ملیشو د جوړولو سبب کیږي، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه ادعاوې رد کړې دي. حکومت د روان مریض کال د چنګاښ په 40مې په افغانستان کې د امنیتي تړون د طرحې د عملي کولو د اعلان پر مهال وویل چې دا طرحه د امنیت د خوالی او په دې برخه کې د خلکو د ګڼولو لپاره جوړه شوې ده. د دې طرحې له تطبیق څو میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا کړې ده چې حکومت غواړي د دې طرحې په چوکاټ کې ملیشه جوړ کړي. د دغه جرګې یو غړي عارف رحماني امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي تړون د عملي کولو په چوکاټ کې حکومت د خلکو او سیمه ایزو ځواکونو څخه په استفادې کولای شي چې د تروریستانو پر ضد د جنگ جبهه پیاوړې کړي. د رسمي شمېرې لمخې په افغانستان کې 1400 کسان د کورونا د وایروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 1400 ساعتونو کې 40 نوي پیښې هم ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په 1400 ساعتونو کې د کورونا د وایروس د 209 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي ول چې 40 مثبت ثابت شوي دي. د دغه پیښو څخه 9 په هرات، یو په قندار، 13 د غور او یو د لغمان په ولایت کې ثبت شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8544 تنو ته ورسیده. په 1340 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس لامل 2 تنه مړ شوې دي چې په اساس د کورونا لامل د مړینې شمیر 1440 تنو ته رسیدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د افغانستان او عراق نه د نورو امریکایي عسکرو د وتلو اعلان وکړ. د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې په راتلونکو 4 ورځو کې به د افغانستان نه د نورو امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وشي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8600 عسکر لري. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي دي پلان دا دی چې د امریکایي عسکرو شمیر د 5000 نه کم شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم څه مودې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه وړاندې پلان لري په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ وي. د جمهوری ریاست انتخابات څخه باندې 2.5 میاشتې وروسته د نومبر د میاشتې په 3 نیټه کیږي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال فرانک مکینزي نن د عراق په پایتخت بغداد کې و اعلان وکړ چې په دې هواد کې د امریکایي عسکرو شمیر به 3000 ته ټیټيږي. د 2013 کال په پای کې ټول شاوخوا 1500 ائتلافي عسكر په عراق کې ول چې 5200 امریکایان ول. په بغداد کې د امریکا له خوا د ایران د قدس واکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو نه وروسته د عراق پارلمان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، خو د صدر اعظم خادمی حکومت چې د امریکا سره ناسته پاسته یې خده د پارلمان د پریکړې عملي کولې ځنډولې دي. په لبنان کې د ماجرینو او پناهغښتونکو د ټولنه په ستر کم کې ور لګیدلی. په ور کې د موریا په نامه کم سوځیدلی او شاوخوا 2,000 مهاجرین او پناهغښتونکي بې سرپناه کړي دي. په یونان کې د ملکی خوندیتوب ادارې د 4 میاشتو لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی او جرمنی د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د کم په اور کې ژوندي پاتې شوي مهاجرین دي په خپلو هیوادونو کې ومني. په دې کم کې شاوخوا 2,000 مېرمنې، ماشومان او سړي پراته دي. اور څو ساعت وروسته تر هغه تیره شپه ولګېد چې د یونان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ په دې کم کې شاوخوا 15 کسان د کورونا په ویروس سخت شوي دي. په اور کې څوک مړه شوي نه دي، خو یو شمېر کسان سرسري سوځېدلي دي. تر اوسه د ور د لګېدو علت هم نه ده معلوم، خو څومره د وړاندې په کم کې د مهاجرینو او پناهغښتونکو او د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترمنځ جنجال شوی و. د لبنان په جمهوریت میشل آون وروسته تر هغه انتقادونه زیات شول چې د سریلانکا لخوا هدیه شوی چای په عسکرو او خپلو شخصي محافظینو وبېشه. سریلانکا د بیرو د چاودنې نه وروسته 1415 کیلوګرامه چای د لبنان حکومت ته سپارلی و چې په چاودنه کې په زیانمن شوو خلکو یې وبېشي. انتقاد کوونکي وایي دا په لبنان کې د فساد او رشوت خورۍ یوه بله نمونه ده. دغه انتقاد کوونکو په ټولنیزو شبکو کې جمهور رئیس ته د چای د غل خطاب کړی. د ناروی د پارلمان یو غړي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 2021 کال د سولې نوبل جایزې ته نومولی. د ناروی د پارلمان دی غړی ویلی دی چې ټرمپ د عربي متحده اماراتو او اسرائیل ترمن د سیاسي اړیکو په اډی کېدو کې منځګړتوب وکړ او په همدې خاطر هغه د جایزې ته کاندید کړی. د ناروی په پارلمان کې د هی اړخو د ګوند دی غړی ویلی دی چې د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمن د سولې موافقه به جوړې ده. د پارلمان د غړو حکومتونو د پنتون استادانو او هغوی چې د جایزې په خوا ګټلې ده د دوی په ګډون زرګونه کسان حق لري چې د سولې د نوبل جایزې لپاره کاندیدان معرفي کړي. په وسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې تر اوسه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کاندید کېدو په اړه څه نه دی ویلي. او وروسته خبر ده چې د جنوبي آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د چهارشنبې په ورځ په یو لړ سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیستې ده. تمه کېږي د دې غونډو په ترڅ کې ډیپلوماټان د نړیوالو ګواښونو پر ضد د ګډې همکارۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سکال داسین د غونډې کوربتوب ویتنام په غاړه لري. په غونډه کې د امنیتي سرمشریزي د وبښتو غوړو هیوادونو سربیره د روسي، جاپان، استرالیا، جنوبي کوریا او هند استازو هم ګډون کړی. د ویتنام د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانیستلو پر مهال ویلي دی چې د نړیوال قانون حاکمیت او څو اړخیز بنسټونه د لویو ستونزو سره مخ دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ اشناره دو د واشنگتن د سټیډیونه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا د افغان ولسمشر په لومړي مرستيال امرالله صالح په کابل کې د ننصار بریټ په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ نړیوالو ډیپلوماټانو هم د بریټ غندلې او دای پر جمهوریت بریټ یاد کړي. خاغله صالح چې په دغه بریټ کې په سطحي ډول زخمی شوی وایي چې مبارزه به روانه او د خلکو خدمت ته به دوام ورکړي. د کورونای چارو وزارت وایي چې په دغه بریټ کې تر 100 زیات کسان وژل شوی او د خاغلی صالح د ساتونکو په ګډون نږدې 40 کسان ټپیان شوی دي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت را لګل.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال امرالله صالح پر موټوریس کاروان نن سهار د کابل د زړې تایمنی په څلور لارې کې چاپ ده نوسوه. په دغه بریټ کې د هغه د ساتونکو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. خپل شاغلی صالح له بریدرو غوتلی او یوازې یو لاسه سطحي زخمی سوی دی.
مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، ایالت اونا هر روز به تجربه میگیرن.
د کورنی چارو وزارت وایي چې په سیمه کې چاودیدون کې تو کې ځای پر ځای سوی ول چې د شاغلی صالح لر رسیدو سره چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. طالبان ویلي چې په دغه بریټ کې لاس نه لري.
هنگامی که کاروان موترهای معاون صاحب اول ریاست جمهوری عبور میکردن انفجار میکنن که با تاسف از اثر این انفجار 10 تن از هموطنان ما به شهادت میرسن و 15 تن دیگه به شمول 3 تن از محافظین معاون صاحب اول ریاست جمهوری مجروح بشن.
بسیار صدای وحشتناک رخ داد. خودمون ترسیده بودیم همسدا را که شنیدیم گریختیم، دیدیم که یک قسم چهره بسیار وحشتناک آمد.
دیگه سهر رسان من خود دیدیم که جسدات در قسمت هر طرف هفتی دیگه محتر بیادرم، یک محتر نیست دیدن محتر داخل خانه از بیادرم کلان تخلیب شده.
پر امرالله صالح د نن برید د افغان حکومت تر څنګ عام افغانانو پر ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه غندلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، ناټو سازمان، اروپایي ټولنې، د هند بهرنی چارو وزارت او یو شمیر نورو ادارو او هیوادونو هم د دغه برید غندنه کړې. د مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله تر څنګ یو شمیر نور افغان سیاستوال د ښاغلي صالح لیدو ته تللي ول.
این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروپ های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید.
شغلی صالح د سولې د بهیر په اړه تر نورو افغان سیاستوالو جدي دریځ لري. هغه تېره ورځ په یو غونډه کې وویل چې له طالبانو سره سوله د هغوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه ده.
د پاکستان غوښتنې او اهداف د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې واضح او څرګندې دي، او تر ټولو ستره غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان ملت د ډیورند کرښې له سترې دایې څخه لاس پر سر شي، او هر هغه څوک چې د دغې دایې ژغ اوچتوي او پیاوړی کوي د دوی د ادارې دپاره د منلو وړ نه دي.
په دې وروستیو کې خاصتا د جمهوریت، د بیان د ازادۍ، د ډیموکراسۍ، د افغانستان د خاورې او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغان ملت ته هغسې بحثونه په لاس امرالله صالح ورکړل چې ډېرو د افغانستان سیاستمدارانو نه ورکړي، ځکه نو دښمن کوښښ کوي چې امرالله صالح په یو ډول نه یو ډول له صحنې څخه لیرې کړي.
تیر کال په جولای کې هم د امرالله صالح پر دفتر وسلوال برید سوی و. ښاغلی صالح له بریده روغ ووتی، خو په برید کې شل کسان ووژل سول او شاوخوا 50 کسان هم زخمیان سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. که څه هم د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح نننی برید غندل شوی او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو او سیاسینو دا برید د داسې اړخ بللی چې د سولې مذاکرات نه غواړي، خو بل لور ته حکومت یو وار بیا ویلي چې د طالبانو د لست مطابق ټول بندیان ورخوشي کړي او قطر ته د شپږو طالب زندانیانو لیږد تر کار لاندې دی. ځینو سرچینو بیا ویلي چې د طالبانو 112 زندانیان لا پاتې وو. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
یو لور ته د سولې خبرې او بل لور ته په بریدونو او جګړو کې شدت، هغه څه دي چې عام خلک یو وار بیا د سولې په خبرو بې باوره کړي دي. یو شمېر ډیپلوماټانو په خپل ټوټونو کې لیکلي چې په امرالله صالح برید د سولې د خنډ ګرځېدو په معنا دی. د سولې خبرې چې لایې هم د پیل څرک نه لیدل کېږي. طالبان وایي زندانیان نه دي خوشي شوي او حکومت وایي چې د طالبانو د لیست مطابق ټول زندانیان ورخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا هم وایي چې د شپږو خطرناکو طالب زندانیانو د لیک په سر لا هم خبرې روانې دي.
د طالبانو ټول بندیان د دوی د خپل لیست له مخې خوشي شوي او قطر ته د وروستیو شپږو بندیانو د لیک چارې هم تر کار لاندې دی. اوس باید مقابل لوري په رسمي ډول د افغانستان خلکو ته داد ورکړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران په بشپړ توګه خوشي کړي او هیڅ پوځي اسیر نه دی ورسره پاتې. د سولې د مذاکراتو اجنډا وروسته شوی او د اجنډا یو له مهمو او لومړنیو مواردو په هیواد کې د جامع او سراسري اوربند ټینګښت دی.
حکومت د زندانیانو د خلاصون د بهیر د بشپړ کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو ویلي زندانیان لا هم پاتې دي او هر کله چې د زندانیانو بهیر بشپړ شي نو دوی به مذاکرات ته کینی. ځینو سرچینو ویلي چې 112 طالب زندانیان لا هم پاتې وو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې فکر کوي طالبان به په دوحه کې تر هغو مذاکرات پیل نه کړي تر څو چې حاجي بشیر نورزی خوشی شوی نه وي. نبیل په خپل ټویټر ویلي چې خلیلزاد داغه د خوشی کېدو لپاره سینه ډبولې او د شواهدو له مخې ښایي حاجي بشیر داونی خوشی شي. حاجي بشیر نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي روان وضعیت خلک له دوګونی حالت سره مخ کړي دي.
په مختلفو بهانو سوله زندگی او قصدی یا هم سلیقوی موانع دی حکومت لخوانه او یا هم دی طالبان لخوانه را پیدا کیگی، ولس په یو بد حالت کې ده، جنگ ادامه لري او ولس یو نتیجې ته منتظره ده.
ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي ښایي د بین الافغاني مذاکراتو پیل لا نور هم وځنډیږي.
تر اوسه پورې هم هغه زندانیان چې دوی بار بار د هغې د خوشولو تعهد کړی و، تر اوسه پورې هغه هم نه دي خوشي شوي. نو ځکه بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پورې ځنډېدلي دي او کیدای شي مزید هم وځنډېږي.
ډیره تمه وه چې د تیرې اونۍ په وروستیو او یا د دې اونۍ په لومړیو کې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې پیل شي، نه یوازې دا کار ونه شو بلکې لا یې هم د پیل څرک او کرنیټه نه ده څرګنده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د 15,000 بندي طالبانو نه 10% عادي ژوند پیل کړی دی. پاتې نور څه د ملک نه وتلي دي، یو څه په کابل کې دي او څه نور جنگ ته تللي دي. دا خوشی شوي بندیان امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د آشنا رادیو همکارې زیبا خادم په دې اړه د نړیوالو چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړي.
مشتاق رحیم صاحب، آیا د بندیانو خوشی کول او د غوی بیا بیرته نیول د سولې په خبرو باندې څه تاثیر کوي ستاسو په فکر؟
د بندیانو مسله باید په دوو برخو باندې وشو. یو برخه دا ده چې هغه کم بندیان چې لومړی لیست طالبانو ته ورکړل شو، حکومت ته ورکړل شو، چې باید خوشی شي او دغه لیست سره سم خلک خوشی شوي دي. البته یو څو کسانو باندې لا هم کړکېچ او شخړه شته. یو مسله دا ده چې هغه بعضي خلک چې خوشی شوي دي بیرته نیول شي. طبیعي خبره ده که چېرته دوی بیرته جګړې په میدان کې ښکیر شوي یا په ورانکاري چارو کې ښکیر شوي او د حکومت اعداد په اسنادو شواهد وي، بیا خو زه فکر نه کوم چې د دوی بیا نیول کېده د سولې بهیر ټکنۍ کې. ولې چې پرېکړه دا وه چې دا خلک به د بند نه خوشي کېږي او دوی به د تاوتریخوالي او د جګړې څخه لاس اخلي. او طبیعي خبره ده چې په دې اړه باندې به د امریکا، د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ هم همدا تفاهم په رڼا کې پرېکړې کېږي.
یوې بلې منبع همدا شان ازادي راډیو ته ویلي دي چې ډېر دغه خوشي شوي طالبان چې دي دا په کابل کې دي او د دوی په فکر دا کسان امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د دې امکانات شته چې دومره زر خوشي شوي دي او بیا خطرونه پی؟
زه شخصا په دې نظر یم چې نه، که تر کومه ځایه پورې چې په کابل کې د طالبانو د فعالیت بحث دی، دغه غلچکي بریدونه چې وخت نا وخت شوي دي یا مینګوزاریانې دي یا فعالیتونه دي، هغوی دپاره دوی کافي اندازه خپل فردی ځواک یا انساني ځواک هلته موجود دی او دوی د ډېرې مودې نه فعالیت کوي. دغه محدوده کسان چې نوي د بند نه خوشي شوي دي، دوی په دغه د ځواک په معادله باندې دومره ژور اغېز نه شي درلودی چې سړی دې همدوی ته ګوته ونیسي. بالکل طالبان کابل او د کابل شاوخوا ولسوالیو څخه فعالیتونه کوي او د اوس نه نه کوي، له کلونه یې کوي او دا به اوس هم روان وي. او د بهیر او دغه د هڅو د خپلو چارو د تنظیمولو او تطبیقولو پروسه به روانه وي، لیکن هغه محدودول یا منحصرول په دې باندې چې ګوندي دغه کسان چې خوشي شوي دي دوی دا کار کوي، زه فکر کوم دا به مناسب توجیه نه اوسیږي د هغه بې امنیتیو ته، طالبانو فعالیتونو ته چې د کابل یا د کابل شاوخوا سیمو ته کیږي.
مشتاق رحیم صاحب، د حکمتیار د اسلامي حزب او د حکومت ترمنځ دروغ نه روسته د اسلامي حزب بندیان آزاد شول، تاسو په هغه جریان کې دخیل وی، نو هغه په خپل ژوند درېدلې دي، بلې اوس د حکومت او د طالبانو ترمنځ دروغ نه روسته بریدونه بندیدلی شي؟
بالکل همداسې ده. کله چې د اسلامي بندیان خوشې کېدل، د هغوی نه درې اړخیز یو ضمانت خط اخیستل کېده چې یو تضمین خپله د حزب اسلامي مشرانو کوو، یو بندي خپله لاسلیک کوو، یو د هغه د کورنۍ د مشرانو لخوانه یا د خپلې هستوګنې سیمې د مشرانو دا موافقه کوله چې د جګړې نه بلا سخي او ځکه د بند نه خوشي کېدل. د اورېدلې دي مسؤلینو نه چې دوی یو تضمین اخلي. اوس که د سولې مذاکرې ته منځونو په ټوله کې هیله دا ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به جګړه کامله ودرېږي او چې هغې یوه برخه د همدغه بندیانو خلاصون دی. دا 15,000 خو نه دي، نور بندیان هم شته دي، هغوی هم باید خلاص شي او هغوی به هم همغه سولې د طالبان د مشرتابه د سولې موافقتنامې په رڼا کې به برخورد ته مکلفیت لري. چې په ټوله کې به د جنګیالیو د فعالیت زمینه محدودوي او همداسې به دغه بندیان اړنه وي چې حتمن دې په جګړه کې ښکیل شي.
نو دای چې په جګړه کې برخه نه اخلي د دوی د ژوند لپاره بیا شرایط مهیا کول پکار دي کنه، ځکه په جنگ کې چې خو یو څه اندازه مرستې دوی سره کېدلې، نو دا خو ډیر لوی پروګرام دی. دومره زر امکان لري د دې ټولو خبرو چې د خلکو غم خوړل شي او جنگ ته ولاړ نشي؟
ډیر ډیر جدي او مهم بحث ته مو اشاره وکړه غلی خادم. بس له سولې کوم بهیر شری چې د سولې او د کړکیچ په ادبیاتو کې ورته پیس بلډینګ وایي، یا د پس له جګړې بیا رغونې بحث، د سولې د پایښت او د ټینګښت بحث، هغه کې ډیر اساسي بحث شری هغه د پخوانیو جنګیالیو په ټولنه کې د بیا ځلې ادغام دی، یا ری انټیګریشن چې ورته وایي. او دا ډیر اساسي بحث دی چې دا په تیر کې هم په افغانستان کې په ښه بڼه باندې نه دی تطبیق شوی. البته 2001 کال وروسته تیر ځل کې موږ تجربه لرو چې د غیر مسلح سازی بحث و ډی موبلایزیشن او دیس آرمامنت پروسه د صلاح د بیرته تسلیمۍ پروسه ترسره شوه، لیکن د ادغام بحث چې هغه اقتصادي ادغام، هغه ټولنیز ادغام او هغه سیاسي ادغام دی، دغه پروسې نه دي تطبیق شوې. په راتلونکي کې موږ ته ډېر فوق العاده ضرورت لرو، او زما هیله او غوښتنه به دا وي چې په دې اړه موږ او تاسې بحثونو ته ادامه ورکړو، ترڅو نړیواله ټولنه او افغان حکومت دغه برخې ته هم اهمیت قایل شي. او که چیرې دغه برخې ته توجه ونه شي، ویره دا ده چې موږ دغه د سوله خو به وکړو، لیکن د دې ټینګښت او پایښت به همیشه تر پوښتنې لاندې وي.
مننه مشتاق رحیم صاحب، کور دې ودان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اوریدلې مه هېروئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ټرمپ پرون په شمالي کارولینا ایالت کې وو، او د انتخاباتو یوې کمپاینې غونډې ته یې په وینا کې رایه ورکوونکي وهڅول چې د نومبر په ټاکنو کې دوه ځلې رایه ورکړي. انتخاباتي مسؤلین خبرداري ورکوي چې د ولسمشر دا ډول وړاندیزونه به د ټاکنو په ورځ هغه بې نظمي لا زیاته کړي چې د مخه څرګندېږي. خلک به د کرونا ویروس د خطر له امله په اوږدو لیکو کې منتظر ولاړ. پر دې سربیره په جنوبي افریقا کې خلک په ولسمشر ټرمپ په غوسه شوي چې ولې د مدني حقونو مخکښ رهبر نیلسن منډیلا شخصیت ټیټ ګڼلې. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري. په داسې وخت کې چې سپینې ماڼۍ دا خبره په کلکه رد کړې ده، خو د نیلسن منډیلا په اړه د ولسمشر ټرمپ لخوا په ادا شوو څرګندونو باندې د سویلي افریقا اوسیدونکو نیوکې کړې دي. د هغه پخوانی وکیل مایکل کوهن د ټولو ته ووایا په کتاب کې ویلي چې په 2013 کال کې د منډیلا وفات نه سمدستي وروسته ټرمپ بې باکۍ د جنوبي افریقا مشر بې ارزښته بللې، او هغه د نه مشر په نوم یاد کړی دی. د منډیلا لمسی دابا منډیلا په دې اړه امریکا غاک سره په خبرو کې وویل:
When you were attacking us Mandela for me it says that
کله چې تاسو پر نیلسن منډیلا باندې برید کوي زماله لپاره داسې ده لکه چې تاسو په واضح توګه هغه ارزښتونه نه ویني یا ورته ارزښت نه ورکوي چې خلک او مونږ ورته په نړۍ کې د یو مترقی په سترګه ګورو چې د یو متحد نړۍ رامنځته کولو لپاره هڅه کوله. تاسو واقعا هغه شان کس نه یاست چې ورته ارزښتونه ولري.
د کوهن کتاب کې دا شوی چې ټرمپ افریقایي هیوادونو او اسپانیوي نژادو خلکو ته ناوړه او له تعویز نه ډکه ژبه کارولې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې کایل مکنانی یو اعلامیه خبره کړې ده، او ویلي دي چې کوهن یو رسوا جنایتکار او مقصر شخص دی، ځکه چې کانګرس ته په دروغ ویلو مجرم ګڼل شوی. اعلامیه وایي کوهن هیڅ اعتبار نه لري، او دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دا د هغه تازه حادثه ده چې له خپلو دروغونه ګټه لاسته راوړي. کوهن په 2013 کال کې د مالي سرغړونو، مالي جرمونو او غلطو معلوماتو ورکولو له کبله محکوم شو. خو د جانسبرګ په سړکونو کې د سویلي افریقا اوسیدونکو په دې قانع ښکاري چې کېدای شي ټرمپ ان د منډیلا په حق له د سترګندونې کړي. د جانسبرګ اوسیدونکو پیټر نکالا وایي:
نو نه دین زه
هغه څه چې ډانل ټرمپ ویلی دی سم نه دی، خلک په خوشاله نه دی. تو کوم پالنه ده چې زمونږ په هواب کې د غصې دراپره دو لامل کیږي.
مخکې هم ټرمپ د سویلي افریقا په اړه څرګندونه کړې وي. د منډیلا له وفات نه یو ونه ورسته په ټویټر لیکلی و چې د جنوبي افریقا ملت په جرمونو ککړ دی او چاودلو ته چمتو دی. د منډیلا بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په دې باور نه لرو چې یو شمېر مشران چې د خاغلی ټرمپ په څیر چلند کوي هغوی دې داسې صلاحیت ولري چې د منډیلا د ژوند او کار په اړه د اعتبار وړ تبصره وکړي. منډیلا په 1993 کې په سویلي افریقا کې د توکم پالنې سیستم د پایتر سوالو لکابل د نوبل د سولې جایزه تر لاسه کړ. په سویلي افریقا کې د امریکا سفیر لارا مارکس چې ټرمپ ټاکلې په یو بیان کې ویلي چې له ولسمشر سره یې څو ځلې د سویلي افریقا په اړه خبرې کړې دي. هغه د دې هیواد په اړه یوازې مثبتې خبرې کړې دي. نو شاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په خوست، پکتیا او لوګر کې ولسی خلکو په جلاغوندو کې د بین الافغاني مذاکراتو د زر تر زره پایلېدو او د سرتاسري اوربند کېدو غږ کړی دی. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلی.
د خوست په غونډه کې چې سلګونو قومي او مذهبي مشرانو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې لوخکېلو غاړو څخه د جګړې پر درېدو او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو د پایلولو غوښتنه وکړله. د قاضی احمد ببرکزی په نوم یو قومي مشر غونډې ته وویل چې روانه جګړه د سیمې استخباراتي شبکو د خپلو ګټو لپاره پیل کړي، خو زیاته کړه چې قرباني افغانان ورکوي.
زه هغه افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم. راشه په دې ټغر سره کینه، سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق زه قبولوم. سچ غوښتنه زلرم، ام په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو د همغږي رئیس نیاز محمد اميري بیا د جګړې په دریدو او د سولې او اوربن پر اطلو کې د قومونو پر رول ټینګار وکړ.
چې سولې کومې خبرې سی روانې دي، په دې کې ځانګړي توجه غواړو. که په مخالفینو سر باندې کې دشمن خطاب نه ورته کوو، بل نه ورته کوو، له هر څه نه سره تیر شي ویو. موږ تاسو ته اپ کوو، د دې پندسمې دورې او صوبه ده، او تاسو موږ ته اپ کوو کې راځي په دې ملک دی وروري دی فزادي جوړشت لپاره هلې ځلی وکړو، خاري وکاجو.
اینی محل د پکتیا په مرکز گردیز کې لسګونو میرمنو هم په واره ټولیدنه کې ویل چې رسول خبرو اترو په مخ کې شته خندونه لري شوی. او له همدې کبلې پر خېلو غاړو د اوربن قائمه ولو غږ وکړ. د دغه ولایت د خدو شبکې مشر زرغونه همت چې یاد راټولیدنه ته خبرې کولې، د داسې سولې هیله سرګند کړه چې ټول افغانان پکې سوکاله او آرام ژوند ولري.
زموږ وړاندیز هم دا دی چې باید دغه سي مذاکرات تر سره شي او دغه سي بسونه په دې میز باندې وشي تر څو د افغانستان ټول دغه ژوند ورته خوندي وي او یو دغه سي سول حمیزه سول افغانستان کې راشي چې د افغانستان ګوډ ګوډ کې هیڅ نوا ترس، هیڅ نوا ویره د یو شخص سره هم شتون ولري.
په ورته وخت کې د لوګر په مرکز پولي عالم کې هم ولسی مشرانو د شهید اونید المنزل په حق له دی بیره بلل شوی غونډې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو پر ژر پیلې دو ټینګار وکړ.
د شهید کورنۍ چا سره دښمنی نه لري، که سول راځي ټولې بخلې دي. اواز زوایم ما په نمایندګۍ د شهیدانو سره غلم نه تغیږم. مونږ خپل ورونه سره نه څه دښمنی لرو، طالبان دی مونږ ورونه دي، طالبان دی وطن بچی دي، او دغه حکومت کې شکار کې دغه افغانان دي، او مونږه بکنه کو یو بلته هغه به مونږ ته کې مونږ به غته کو.
دغه ولسی مشران او نور وګړي داسې محل د سرتاسري اوربند قائمه ولو د بین الافغاني مذاکراتو د جرپیل غوښتنه لري چې ټول اړخونه دغه مذاکراتو ته چمتو والی خودلی، خو طالبان ویلي چې دوی یو شمیر بندیان لا هم نه دي خوشي شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د پراونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو پراونه واغیده. سوکاله اوسئ، تر بیا خدای مل شئ.